سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته موز فريد سيال هرکلی کوم. خبري مجله به په خبرونو پیل کړو. په کندهار کې د ميرويس نیکه خصوصي پانتون محصلینو د طالبانو لوري بهل شوی او په اوډزي ور باندې شوې دي. هغه ویډیو چې تازه ترلاسه شوې ده څرګندوي چې د یاد پانتون محصلین نن د شنبه په ورځ د ازموینې پر مهال د طالبانو له اخوډب سره مخ شوې دي. سرچینه وایي یاد محصلین اورسته له هغه د طالبانو نظامیانو لوري د سخت اخوډب سره مخ شو چې غوښتل د خزینه محصلینو په اړه د طالبانو د ورستۍ پریکړې په خبرګون کې د ازموینو لور کولو ډډه وکړي. سرچینه وایي کله چې محصلینو له یاد پانتون څخه د طالبانو د اخوډب لویری د تختیدو هڅه وکړه، طالب نظامیانو پرې ډزې هم وکړي. دا بدلون لپاره د افغان خوځو د ائتلاف په نوم یوې ډلې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه په کلکو ټکو غندلی وایي. په افغانستان کې د خوځو نجونو په وړاندې د طالبانو دا او دې ته ورته نور اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې طالبان په قصدي او سیستماتیک توګه د جنسیتي توپیر د پالیسیو پر اساس ښځې له خپلې هستې څخه محوه کوي. دغه ائتلاف چې وایي د 2020 کال په جولای میاشت کې رامنځته شوی دی او د پخواني حکومت د افغانستان د پخواني ملي شورا او د مدني ټولنو د مشرانو او رسنیو په ګډون یو شمېر سړي په کې راغونډي شوی پر نړیواله ټولنې هم غږ کړی چې تر امنیتي اندېښنو ورخوا له طالبانو سره تعامل وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پریکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دغه څرګندونې په یو ټویټ کې د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په اړه کړې دي او ویلي دي چې محصلین له خپلو خوندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوې، لاریونونه، مخالفتونه کوي. ویست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري او اوس هم ډېر وخت نه دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پنځم پورس د خزو اونجونه پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو د پریکړې دفاع وکړوي ویل تر هغه به پانتونونه بند وي چې د په خبره د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې نوي عمل شوي. ترکمنستان خوړی چې افغانستان ته د برېښنا د لیک د لړۍ وغځوي. د ترکمنستان د خپلواکۍ او رسپانی د راپور لمخې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیری مودوف د لاسلیک شوی فرمان لمخې د ترکمنستان د برېښنایي دولتي شرکت ترکمن ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت سره شوی قراردادونه وغځوي. دغه راز دغه شرکت ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانستان ته د لیږدونکي برېښنا اندازه او بیې وټاکي. په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې په اوس وخت کې ترکمنستان څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي، خو ویل شوی دی چې دا هیواد پر افغانستان سربیره ایران، ازبکستان او قرغیزستان ته هم برېښنا صادروي. او د روسیې د بیرونیو حالاتو وزارت نن ویل چې د سابیریا په کریمرو ښار کې د زړو د هستوګنې په یو کور کې د اور د لګیدنې له امله شل کسان مړه شوي دي. د وزارت ویلي چې نن او سهار وختي چې لرګیو جوړ شوی په یو دوه پوړیز کور کې لګیدلی او علت یې تر اوسه معلوم نه دی. د راپور له مخې د کور د بخارۍ په وسیله ګرمېده. تر اوسه دا نه دی څرګند شوی چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو پر مهال هلته څومره کسان وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن په هرات ولایت کې د پوهنتون زده کوونکو لاریون کړی دی، خو دوی شکایت کوي چې طالبان ورسره بد چلند کړی.
اما طالبان جلوی راه ما را گیرد.
طالبانو زمونږ مخاوني ولا او پلرکو اتفایی ټوپکو او برقی لرګیو یې زمونږ مقابله پیل کړه.
وړاندې په خبرونه کې بعد نور محصلینو سره هم خبرې اترې ولرو چې نن دوی لاریون تر اوتلی وي او طالبانو یې په زور مخنی ولیده. د دې تر څنګ د راپورونو پر بنسټ نن د کندهار ولایت د میرویس نیکه په خصوصي پانتون کې هم ورته لاریون شوی ده او هغه محصلین چې نه غوښتل په ازموینو کې ګډون وکړي د طالبانو لوري په دوی باندې هوایي ډزې هم شوي دي. د کندهار نه به یو محصل سره په دې خبرې وکړي چې نن ولې د دوی لاریون وځنډېده. د دې تر څنګ هغه سکان چې اوس مهال د افغانستان نه هند ته تللي او هلته مې شوي دي، دوی شکایت کوي چې دوی نه غواړي د تل لپاره په هند کې پاتې شي.
مشران ته پیدا شوه، زبنګل ته پیدا شوه، مغواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار روزګار بیرته ثابته غوندي بیرته و. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت بنګ واخلو.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړم.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالبانو په کندهار او هرات کې د مسلونو د لاریون مخونی ولا ته مواجه د لاریون د میرویس نیکه پانتون د زدکونکو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیم یو شمیر زدکونکو ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوی د لاریون په منځ کې نفوذ کړی و او اجازه ورنه کړه چې د دوی د لاریون نن ترسره شي. امید زهرمل همدا شیبه را سره په استودیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې نن په هرات کې هم لاریون و په کندهار کې هم د لاریون مخنیول شوې ده، دغه زکونکو شراوتی و د دوی تر ټولو لوی غوښتنه څه و؟ اولی طالبانو په کندهار کې د لاریون ته اجازه نه ورکړي.
کندهار او هرات له تخار، ننګرهار او کابل وروسته دوه نور ولایتونه دي چې محصلین او محصلان او ترخواي نور ملکیان راوځي او د نجونو د پوهنتونونو په ننګه باندې غږ پورته کوي. په هرات کې نن سهار لس بجې محصلانې د مصروفیت څلور لارې ته راووتلې. له هغه ځای لاریون پیل کړ او غوښتل یې چې د ولایت تر مقامه پورې ځانونه ورسوي، خو په دغه منځ کې طالبانو دوی په دوو ډلو باندې ووشلې. په دې معنا باندې چې فشار یې پرې راوړ او د دوی له قوله چې ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې، د اطفایې وسلې، لرګیو، برقي آلو او ځینو نورو څخه یې استفاده وکړه تر څو د دوی د لاریون د پراخېدو مخه ونیسي. خو بیا هم دوی خپل غږ پورته کړ. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي پر دوی باندې د اطفایې موټر چې پوره په فشار باندې وبشیندي هغه شیندل کیږي، او په دې مهال ځینې محصلانې غورځېږي پر ځمکه باندې. هم دوی وایي چې لاریون سره یې تاوتریخواله شوې، اما لاریون یې کړی او د لاریون اساسي او بنسټیز هدف یې همدغه و چې د نجونو په ملاتړ باندې، یعنی د پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره یې غږ پورته کړ. ویلی چې د خدای له خوا نه ورته دا حق ورکړل شوی، قرآن ورته حق ورکړی چې زده کړه وکړي، باید مخې ونیول شي او اجازه ورکړل شي چې پوهنتونونو ته ولاړ شي. خو په کندهار کې بیا تمه وه چې همدغه ډول لاریون وشي، خو هغه څه چې هلته محصلینو او نور ازادي راډیو ته ویلي دي د دوی مخه نیول شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پلان یې درلوده چې دوی لاریونو کې، خو طالبانو د دوی د لاریون دننه نفوذ وکړ ګروپونو کې چې دوی پلان چیرته جوړ کړی و، نو مخه یې ونیول شوه او ونه توانېدل چې لاریونو کې. خو مازیګر، یعنی تقریبا ساعت وړاندې ازادي راډیو ته لسیم راپور نه راغل چې طالبانو تاوتریخوالي نمکار اخیستی. ډزې په محصلینو کې، ځینې محصلین یې نیولي هم دي. ما د کندهار د والي د ویان سره دا موضوع شریک کړه، هغه ویل چې نه، لاریون نه دی شوی او دا د تاوتریخوالي نه.
ډیره مننه کور مودان امید زهرمل و چې د هرات د لاریونونو په اړه جزئیات راکول. همدې موضوع ته به تم شو. نن په کندهار کې هم د لاریون پلان محصلینو درلوده چې دوی راووزي، او د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې د زدکونکو د نجونو زدکونکو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې، دوی نن لاریون وکړي، خو د دې لاریون مخې نیول شوی ده. صادق رښتینی د کندهار خبریال زموږ سره وصل شوی دی. رښتینی صاحب، که تاسو راته ووایي چې د راپورونو پر بنسټ هلته په ماسلینو باندې جزې شوې دي، روستي جزئیات څه دي د دې جزو؟
پرې د چانې تاسو او دونکو ته سلام. هلته یو سرچینه وایي چې دغه ماسلینو وروسته له هغه چې غوښتل د طالب نظامیانو له لوري، دوی البته اول د سخته خو ډب سره مخ شوي، دوی غوښتل چې د ښځینه محصلانو په اړه د طالبانو د ورستۍ پریکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډاډه وکړي. سرچینه وایي کله چې محصلین له یاد پوهنتون څخه د طالبانو د خجاب له ویرې تښتېدل، ورسره طالب نظامیانو پر هغوی ډزې کړي دي. تر اوسه په دغه ډزو کې محصلینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو په اړه معلومات نه ترلاسه شوي. البته طالبانو هم په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. لکه څنګه چې ظهیر مال صاحب یادونه وکړه، تېره ورځ هم د کندهار ښځینه محصلانو غوښتل چې مظاهره وکړي. هغوی د طالبانو له کلابندۍ سره مخ شو د څو ساعتونو لپاره، چې بیا وروسته پرېښودل شوي چې خپلو کورونو ته ستنې شي.
ډیره زیاته مننه کور مودان، ژوندی وسې صادق رښتینی و چې د کندهار کې د محصلینو د مظاهرې په اړه، همدارنګه د هغه زده کوونکو په اړه چې دوی لازموینه نه پورته شي او غوښتل چې د هغه نجونو تر څنګ ودرېږي چې دوی پر مخ باندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي، خو ویل کېږي چې د طالب چارواکو لخوا په دوی باندې ډزې شوې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 12,000 اویا 12,000 یو سلو څلوېخت 13,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسله راوخلو. لز د کړو دنجونو د مرکولو پریکړه د کورنۍ او نړیوالو خبرګونو نه ترڅنګ طالبان هم په دوه ډلو وویشل دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. همکار مې همین هیواد همدا شبر سره په استودیو کې وصل شوی دی. هیواد صاحب، ستړی مشي که تاسو ته دا وایي چې ولې طالبان د دغه پریکړې په اړه باندې مختلف نظرونه لري او د پانتونونو تړل کېدل څومره کولای شي چې د طالبانو دغه حکومت اوسنۍ حکومت زیانمن کړي؟
مننه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. لا غوړسته چې زینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د جنونو د منکولو پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینې خبرګونونه او خودل سیاسي شنن کې هم وایي چې طالبان د جنونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوی او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیریدو دي. په خوانی طالب چارواکي او سیاسي شنن کې سید اکبر اغا له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې غړي د دغو ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه ده چې کندهار ته د دوی یو پلاوی لاړ شي. سیاسي شنن کې سمی سفسی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې لزدا کړو څخه د انجونو د منکولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه شته ویل. که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل هغه مخکینی والی وساتي، خو لزدا کړو د انجونو په منکولو کې سره یو خلونه نه دي. ښاغلی سفزی وویل چې ځینې طالب مشران کورنیو او نړیوالو فشارونو ته په کتو متوجه دي چې روان وضعیت د حکومت په ګټه نه دی. سمی سفزی په خپلو خبرو کې دا هم وویل سره له دې چې په کابل کې ډیر ناس طالب مشران د انجونو د زده کړو په برخه کې د مولا هبت الله له پریکټ سره مخالف دي، خو بیا هم ډیر د خپل منصبونو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو لامل غږ نه پورته کوي. د انجونو پر مخ ته پوانتونو له بندیدو سره یو شمېر داخلي رسنۍ هم راپورونه ورکړي چې د دې پریکټ مخالف طالبانو په کابل کې خپل ناستې ډیرې کړې او غواړي په دیاړه په کندهار کې د طالبانو له مشر مولا هبت الله سره هم وګوري. د انجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړې، خو هغه په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي وتړل او تیرې سه شمې په ورځ د انجونو پر مخ پوانتونه هم وتړل.
ډیره مننه کور مودان. همین هیواد و چې د طالبانو د خپل منځي اختلاف په اړه رستي جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. دا چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د نجونو د زده کړې په موضوع کې رامنځته شوی دی، زموږ همکار د دې موضوع په اړه باندې د سیاسي چارو شنونی کې به سمی یوسفزی سره خبرې اترې کړي دي او په پیل کې ونه دا پوښتلې دي چې دغه موضوع څومره د طالبانو لپاره مهمه ده.
په دې کې شک نشته ده چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حده پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوی پیسه د غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو د نن چکم مغه داخلي او بلته نزاکتونه او احترام ده د غوی لامل غږ نه کول. خو اوس ورو ورو د تیر دوه شپې په کابل کې ډیر مشران دی او بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پریکړو باندې خپګان څرګند کړی ده او اوس غواړي چې د شیخ هیبت الله سره او هغه کسان چې شیخ هیبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نور سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوری دوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکی را څرګند کړي. طالبان مشران دیننه یو بل سره ملګری وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کړي انوریا تر شا و نه درېږي. تاسو کتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپش ولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغختلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولر شي په کابل کې د خزو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غاک پورته کړئ. مونږ مترشا ولاړ یو کله چې استانکزای صاحب دغه आवाज پورته کړو چې شاته یو کتلو دا کسان چې هلته وسره وادي کړی وی چې تاسو صرف دغه غاک پورته کړئ مونږ مبادرګه کوو. ټول ترنه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپل چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې ترشا ونه درېدل. نو دغه نورسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کلویو دا جرأت ترلاسه کړ چې نور هم داسې پریکړې وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسې دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغو پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړه کوي چې عمل کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې هدف پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ سي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علوم اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو هدف پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبد الله کیم خوان هم د دوی سره بلاتلای وو، خو په دې ورستوي پوکو کې ویل کیږي چې هغه هم دغه پریکړو د انجنونو د تعلیم باندې بندیز بلاتل نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډیر مشهور علما نه دي، او قندهار کې د شیخ عبد الله خوان شاو خواناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی دی چې طالبان له نړیوال رسمیت نه محروم شوی دی، او د هر ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه د ننه داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فورمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده د ننه. یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغنوریا په پټو سترګو ومني، خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي. او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولای، لدی عمل دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
همین هیوادو چې د سیاسي چارو شنونکي سم یوسف زسری د طالبانو د خپلمنځي اختلاف په اړه خبرې کولې. همدې بسلې ته پاتې شو. په کندهار کې په هغه مسلینو باندې دز شوې دي چې دوی د اسموینه څخه وتلاو د انجونو د پڅین کې د طالبانو د هغه پریکړې د غندونو لپاره درېدل چې دوی پنجونو باندې د پانتونونو دروازې تړلې دي. د کندهار نه یو محصله د کائنات په نوم همدا شی بر سره په استودیو کې وصل شوې ده. کائنات ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو کړه ته وایي چې نن داسې راپورونه و د کندهار نه چې هلته مسلینو یو مظاهره پلان کړی و، هغه مظاهره هم وزنډیدله، او په څنګ کې په هغه مسلینو باندې هم ډزې شوې دي چې دوی نن د میرویس نیکه په خصوصي پانتون کې لازمونه نوتل. ستاسو رستي جزئیات څه دي؟ تاسو هلته په سیمه کې یاست؟
تر هر څه مخکې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې هیله چې شبه یاست، د نن ورځې د مظاهره په اړه به داسې وایم چې پلان جوړ شوی و په دې چې ټول خویندې او وروڼه د یو بل تر څنګ په ډېر آرامي او سره د کندهار پوهنتون مخې ته ټول سي او په یو ځای په یو غږ سره د خپل حق غوښتنه وکړي. مګر دا چې مخکې له مخکې طالبانو ډېر ټینګ امنیتي تدابیر نیولي وو، د کندهار پوهنتون شاوخوا ټول محاصره شوي وو، په ښار کې نظامیانو وتلي وو او ډېر امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. په همدې خاطر موږ پلان او موږ مظاهره وځنډول شوه تر څو څو ورځې تېرې شي او ټول په کندهار ښار کې اوسه رامې خپره شي. د دې تر څنګ اوس هم تقریبا 15 بجې شاوخوا وي چې په کندهار پوهنتون کې محصلینو، البته نارینه محصلینو، امتحان درلودي، مګر دا چې خپل پاتې پریښودل دي په دې خاطر چې پر خوندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. دوی خپل پاتې پریښودل او همدا چې د پوهنتون څخه وځي نظامیان پوهنتون ته داخلي ویډیو په غوږ باندې دزې کوي. په داسې حال کې چې دوی فقط او فقط دا غوښتل چې د پوهنتونونو دروازې د خوندې پر مخ پرانستل شي او ټول په ګډه سره انجونې او هلکان د خپل حق غوښتنه وکړي او د خوندې تر څنګ ودرېږي. مګر دا چې نظامیان پوهنتون ته یو اکاډمیک ځای ته ننوځي او پر هغه باندې ډزې کوي، په څو نفر زخمي کیږي او همداسې د هلکانو او د نارینه محصلینو وهل شروع کیږي، تروسه هم فکر کوم چې جنجال او جنگ او وهل ادامه لري.
کینه جاری که دارت وي تاسو خو مخکې پانتون ته تللی په جمهوریت کې، هلته وضعیت څنګه و؟ څومره نجونې پانتونونو ته راتللی چې نن نارینه محصلین غواړي چې د هغوی تر څنګ ودرېږي؟ تعداد پخوا ډېر و، کم و؟ اوس څومره تعداد کې تغییرات راغلي و؟ کنه
د جمهوریت په وخت کې نسبت اوسنی حالت شزنه محصلینو شمیر زیات مګر په هر پوهنځي کې د ګوت په شمار شزنه محصلین سره البته په ځینو پوهنځي کې مګر ځینې پوهنځي سره لکه عامه اداره او تعلیم تربیه په دې پوهنځي کې د شزنه زده کوونکو شزنه محصلینو شمیر زیات دی. اختلاط په سنفونو کې نسته، سنفونه جلالي تبدې هدف پورې شزنه محصلین پکې زیات دي او متاسفانه په اوسنی نظام کې د شزنه محصلین
مبارزه کی
دا کوم موږ ټول انجن لپاره د ویار سایډ دي چې په داسې سخت شرایط په داسې سخت حالات کې لرینا او وروڼه مر سره ولاړ دي چې څنګه چې موږ د حق غوښتنه کوي پرشتان د افتخار د دي چې نن ټول افغانان د خپل خو د څنګهري ژه په ملت سره د دغه نظام په مقابل کې دي چې دغه فرمان په مقابل کې دي چې او په ګډه سره موږ د حق غوښتنه کوي.
ډېر مننه کور موادان د کندهار نه یو محصله د کائنات منوم چې مکسري د نننۍ مظاهرو همدارنګ هلته په محصلینو باندې د جزو پاړه روستي چوسیات شریک کړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
اوس به هم یوی نړیوال مسله ته تم شو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې احتمال شته روسان د کرسمس په ورځو کې په اوکرين باندې خپل همرو ته حمله ته زور ورکړي. اسمه څاروان سره په سټډیو کې وصل شوی دی. څاروان صاحب، کته سره ته وای چې سبب په ټولو اروپای هیوادونو کې کرسمس ده، زلنسکی ویلی د روسانو نه په دغه ورځو کې چې دوی مذهبي مراسم دي او د دوی هغه مراسم دي چې ټول لمانځي بیا هم د حمله ویره لري.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل زلنسکی اندیشنه ښکاره کړې ده او دا په دې خاطر ده چې په دې وروستي ورځو کې یو ور بیا روسي حمله زیاتې کړې دي، خصوصا د اوکرين په ملکی تاسیساتو باندې. او لبلې خو په وروستیو کې موږ داسې خبرونه درلودل چې اوکرين د روسي ولسمشر بل گاونډي هیواد بلاروس ته لاړ او د بلاروس له ولسمشر سره په خبري وکړ او ډېر تشویش هغه وخت زیات شو چې روسیې له د جنو راپورونو پر اساس د بلاروس له ولسمشر څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته اجازه ورکړي چې خپل قواوی بلاروس ته انتقال کړي او له هغه ځای په اوکراین حمله وکړي. اوکراین اسی هم د روسیې له پراخو حملو سره مخامخ دی او د زلنسکی ویره ده چې په دې وخت کې یو بل جاب هم برته پرانستل شي نو دغه هیواد مشکلات به نور هم زیات شي.
ډیره زیاته مننه اسمت سروان و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اندېښنو په اړه یو مختصر جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د سپورت لټګره تاسو ویل کیږي چې د هند د لوبغاړو د خستلو بولې پایته رسیدلې ده. زموږ همکار بختیار ساحل سره په سټډیو کې وصل شوی دی. دوی به د دې بولې رستي جزئیات او همدارنګه چې په دې بولې کې کوم افغان لوبغاړي د پیل لپاره خستل شوی دی د دې په اړه جزئیات راکړي. بختیار صاحب، ستړی مشي، تاسو وای کوم افغان لوبغاړي په دې بریالي شو چې دغه بولې کې یو لوبډلې واخلي او بیا هم د افغانستان د دې ترڅنګ نور کوم لوبغاړي په دغه
دلو کې دي؟ سلامونه تاسو ته ټولو لیدونکو ته. په پرونی بولې کې یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق وتوانید چې د لکناو لوبډلې لوري واخیستل شي. د دې نوړاندې بیا په دغه سیالیو کې د دې سیالیو لپاره راشد خان نور احمد فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز لوړاندې خپل لوبډالو سره ساتل شوی دی چې راشد او نور احمد به ګجرات سره لوبیږي، فضل حق فاروقی به سن رایزر حیدرآباد سره وي، او رحمان الله ګربز به بیا کلکتا نایټ رایډر سره لوبه کوي. په دې بولې کې درې نور افغان لوبغاړي هم بولې ته وړاندې شول چې محمد نبی او اظهار الحق نوید او مجیب الرحمن، خو کمی لوبډلې وانه خستل. دغه راز بیا ویلې شو چې دا ځل په دې سیالۍ په دې بولې کې د انګلینډ سام کرن تر ټولو په لوړه بیه باندې او پلورل شو چې په 1,350,000 هندي کلدارو باندې هغه یوې لوبډلې واخیست. نو دا د
ډیره مننه کور دی ودان ساحل بختیار و چې د آی پی ایل د بولی د روسي جزئیات موږ سره شریک کړ. په افغانستان کې میشت خبریالان شکایت کوي چې د سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي سره لدې چې د خبریالۍ دنده پر بخړي، خو میاشتنی عاید یې د ژوند اړتیاوې نشو پوره کولی. خاطر پر دې سره سره په سټوډیو کې دا دوی برته وایي چې افغان خبریالان ولې په دې وروستیو کې د ستونزو سره مخ شوي دي او تر ټولو لوی ستونزه د دوی څه ده؟
ډېر زیاته مننه فریدجان ته، سلام او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یار محمد له تیرو دوو کلونو راهیسې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال دی. هغه وایي ډېری خبریالان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي او دغې چارې هم پرون باندې هم اغېز کړی دی. له هغه سره مو چې خبرې کولې د هغه د خبرو یوه برخه به واورو.
یو وخت په همدې خبریالانو دغومره فوق العاده معاش اخیسته چې حداقل خپله کورنۍ ور باندې له یوې میاشتې تر بلې میاشتې ملاتړی وکي اسپانسر کی. ولی بدبختانه شي د نظام په سقوط سره دغه وضعیت خراب شوی دی او دفتر هغه ډول کافي امکانات خبریالانو ته په لاس کې نشي ورکولای چې څنګه د هغوی ضرورتونه دي او څنګه مشکلات ور باندې حل کړي.
د
خاغلی
یار محمد خبره د غستنځ هغه محل زیات شو چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او ډیری ورستنې خپل ملاتړي مالی ملاتړ لاسته ورکړي. بل افغان خبریال عمران دانش چې دی هم یو خصوصي تلویزیون خبریال دی، آزادي رادیو سره په خبرو کې د خبریالانو په وړاندې د مالی ستونزو مسله جدي ادوي. دی وایي ځینې خبریالان د پخوا په پرتله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان تر بل هر وخت اوس په ډېر زیات بد وضعیت کې قرار لري. اکثره رسنۍ په خپل کارکونکو باندې تر 50 پیتا بیا سلنه پورې ماشونه کم کړل. ډېرې رسنۍ خپل خبریالان رخصت کړل. نو د دوی وضعیت ډېر خراب دی. خو د خبریالانو په نوم دغه ملاتړي بنسټونه یې اکثره هم د خپل جیب لپاره کار کوي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه په خپل ټویټر لیک کې ویلي دي ټولنې مشر حجت الله مجددي د جمعې په ورځ ناوخته په بروکسل ته په یو سفر کې هلته د اروپایي ټولنې له یو شمېر استازو سره لیدلې دي. دغې ټولنې بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویل چې ښاغلي مجددي اروپایي ټولنې د دغو استازو سره په افغانستان کې د خبریالانو رسنۍ په وړاندې د مالی او یو شمېر نورو ستونزو حل په موخه خبرې کړې دي. د ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې استازو افغان لوري ته د دغو د حل په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی.
ډېره مننه کور مودان ژوندۍ وسې خاطر پر دې سوچ د افغان خبرلاند وضعیت پړې مختجوسیات راکول. اوس به هم ورشو هغه افغان سکانو چې په افغانستان کې د شته امنیتي ستونزو لکبل شکایت کوي او دوی کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي دوی هنت په ناوړي داو د ګډو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه افغان سکان وایي چې دوی د هنت بیا نه غواړي او د حالاتو په سمېدو غواړي چې بیرته وطن ته ستانه شي. دوی شکایت کوي چې دوی په افغانستان کې زیږیدل دي، دالتي کورونه دي، پلرونه یې دالته دي، خو دوی اوس مهال نشي کولای چې افغانستان ته ستانه شي ځکه چې طالبان پر افغانستان واکمن دي. زیاتره د دغه سکانو هیلمند دي چې چرته افغانستان کې ورته بیرته شرایط مساید شي او دوی وکول شي چې افغانستان ته ستانه شي، نو دوی به بیرته افغانستان ته راشي او دالته به ووسیږي. زموږ همکار سره کاکړه د دې موضوع په اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په پاڼه کې چې پته یا ازادي رادیو .com د هلته ورشي ولولي او د هغه سکانو په اړه چې دوی افغانان دي اوس مهال په هین کې دي د اقتصادي ستونزو نه هم ځان خبر کړی دی. ترڅنګ که زموږ خبري مجله مو نوي اوریدلې کولای شئ چې پر ازادي رادیو په پاڼه باندې د ازادي رادیو په ټویټر، فیسبوک او انستګرام لري هم وګورئ او همې مطالب ولولې. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ دغه خبري خبرونه په یوټیوب باندې چې پته یا ازادي رادیو www.youtube.com ده هم البته پیدا کړی او دغه روستي خبری مجله مو چې د افغانستان او نړۍ مسایلو ته ځانګړې شوی او شننې او خبرونه راپورونه پکې و تاسو هلته واوري او ولولې.
ازادي راډیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین.